ډیر مننه تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي پاکستان دی پر نورو د تور لګولو پر ځای پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد رښتینی او جدي مبارزه وکړي. تر خبرونو وروسته راپورونه نور معرفي کیږي. د جوزجان چارواکي وایي د سره صلیب د دوو تښتول سوو کارکوونکو په خلاصون کې امنیتي ځواکونو او مخاورو مهم رول لوبولی. په کندوز کې چارواکي وایي چې په چهاردرې او خان آباد ولسوالیو کې پوځي عملیات لاسته راوړنې لري. سپینه ماڼۍ وایي له اچمي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د جوزجان امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې د سره صلیب د دوو تښتول سویو کارکوونکو په خلاصون کې امنیتي ځواکونو او د سیمې مخاورو مهم رول لوبولی دی. د سره صلیب دوه افغان کارکوونکي چې شاوخوا اوه میاشتې وړاندې په جوزجان کې وسلولو تښتولي وه پرون غرمه خوشې سول. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو په حادثو او د سیمې د مخاورو په منځګړیتوب د دغو کسانو د خلاصون لپاره هلې ځلې کېدې. پرون یې جوزجان ته راوستل، سره صلیب ته مو وسپارل او مزار شریف ته ولېږدول سول. نامعلومو وسلوالو د تېرې فبروري میاشتې پر اتمه په جوزجان کې د سره صلیب ځینې کارکوونکي برمته کړل، شپږ تنه ووژل او دوه تنه یې له ځان سره بوتلل. د کندز امنیتي چارواکي وي د چهاردرې او خان آباد ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې روان تهاجمي عملیات لاسته راوړنې لري. د کندز امنیه قمندان مل پاسوال حمیدالله حمیدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په چهاردرې کې د عملیاتو په لړ کې د قاري جانان په شمول د وسلوالو یو شمېر مهم قمندانان ووژل سول. پر یوه مدرسه چې زنوجون کې پکې روزل کېدل د چاودنو او بریدونو روزنه پکې ورکول کېده عملیات وسول. دیپوګانې منفجر کړی سوې او درې کسان چې ویل کېږي د زنوجون کو بریدونو روزونکي وه ووژل سول. د کندز امنیه قمندان وایي له تېرو دوو ورځو راهیسې د چهاردرې او خان آباد ولسوالیو په عملیاتو کې درې شپېته وسلول وژل سوي دي. د دولت وسلولو مخالفانو په دې باب تر اوسه څه نه دي ویلي. د کابل پولیس وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوشنبې شپې د هوایي برید په اړه چې دوه ملکیان پکې ووژل سول او درې تنه ټپیان سول تحقیقات کوي. د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي پرون وویل یوې بی پیلوټ الوتکې وروسته تر هغې دغلته د واده پر مراسمو حمله وکړه چې په واده کې ځینو کسانو هوایي ډزې وکړې. ولسوال وایي شایي بهرنیو پوځیانو به فکر کړی وي چې ورباندې حمله سوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد وایي د دې برید د څرنګوالي په اړه پلټنې کېږي او دا هم معلومه نه ده چې وژل سوي کسان د واده ګډونوال وه او که نه. انادولو خبري اژانس د مجاهد دا خبري راخیستې چې ویلي دي په دې حمله کې د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه داخله وه. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. سپینه ماڼۍ وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او ټول انتخابونه په مخ کې شته. واشنگټن وروسته تر هغې دا خبرې کوي چې شمالي کوریا د یکشمې په ورځ د اټومي وسلو نوې ازموینه وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون خبریالانو ته وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم پر راتلونکي اقدام غور کوي چې هغه ممکن ډیپلوماتیک او اقتصادي اقدامات وي. هغې وویل د امریکا اداره دا مهال د شمالي کوریا سره پر مذاکرو تمرکز نه لري. ټول انتخابونه په مخ کې پراته دي. موږ به د کوریا ټاپو وزمې د خوندي کولو او له اټومي وسلو څخه د تصفیې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړو. دغه لومړیتوب دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د شمالي کوریا لخوا اټومي خطر د دې وخت تر ټولو خطرناک بحران دی. د شمالي کوریا پر اټومي او د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو امنیت شورا بندیزونه لګولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سوریایي سیال بشار الاسد ته وروسته له هغې مبارکي وویل چې د دولتي رسنیو په حواله د سوریې پوځیانو له داعش ډلې د ختیځ اشار دیرالزور نږدې درې کلنه کلابندي ماته کړه. د روسیې د ولسمشر بیان دیمیتری پیسکو په مسکو کې خبرلانو ته وویل ولادیمیر پوتین پرون د دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یې د سوریې په شخړه کې یو مهمه ستراتیژیکه بریا وبلله. په دیر الزور کې له دوو کلونو زیاته موده د سوریې حکومتي ځواکونه او لسګونه زره ملکیان د داعش تر محاصرې لاندې وه چې د خوړو او درو درملو له سخت کمښت سره مخامخ وه. داعش ډله لا هم د دیر الزور ښار پر نیمه برخه او د سوریې د بل ښار رقه پر ځینو سیمو خپل کنټرول ساتلی دی. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پراخې سیمې ونیولې. د اوکراین چارواکو تایید کړه چې له ګرجستان څخه یې د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ورسپارلو رسمي غوښتنلیک ترلاسه کړی دی. د اوکراین د عدلي وزارت معین سریهی پیتوخوف پرون یوه کنفرانس ته وویل اوکراین د میخایل ساکاشویلی د لاټولو نیولو او ګرجستان ته یې د ورسپارلو غوښتنلیک ترلاسه کړی. هغه زیاته کړه د عدلي وزارت د ګرجستان دا غوښتنه د نور غور لپاره د اوکراین لوی څارنوال ته استوي. د ګرجستان لوی څارنوالۍ د اګست میاشتې پر 13مه ویلي وه چې اوکراین ته یې د ساکاشویلی د تسلیمي درخواست لیږلی دی. د ګرجستان لوی څارنوالۍ وایي پر ساکاشویلی څلور تورونه لګېدلي چې له واک څخه ناوړه استفاده او اختلاس هم پکې شامل دي. خو میخایل ساکاشویلی وایي دا تورونه د ده د سیاسي مخالفانو لخوا ورباندې لګول سوي چې اساس نه لري. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې چې سید قادر جلالوف یې تخنیکی چاري سمبالوي په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي پاکستان دې پر نورو د تور لګولو پر ځای پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد رښتینی مبارزه وکړي.
با ادعاهای بی‌اساس و کاذب پاکستان بار ملامت خود را به پاکستان حواله کند.
افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ستراتیژي په دوو اونیو کې بشپړوي. د اداري فساد ضد د افغاني شبکې مشر وایي
د دې لپاره جدي اړتیا وه او دغه وخت به کار شوی جوړ شوی وه تر څو ګورنی حکومت پرې کار کړی وه.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر وایي د مافیایي کړیو شکار سو د څه غوښتل او دې کړی څه هدف درلود په یو راپور کې په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. امریکا وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو او امنیت لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه اول راپور راخلو. افغان حکومت وایي پاکستان د دې پر ځای چې نور تورن کړي باید پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد رښتینی او جدي مبارزه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونې د پاکستاني مقاماتو د هغو ادعاو په عکس العمل کې وکړي چې وایي تروریستي ډلې په افغانستان کې دي. نور تفصیل رضوان مراد نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وای نه یوازې افغانستان بلکې د امریکا او د پاکستان د متحد چین په ګډون نړیوال او سیمه ایز قوتونه ټینګار کوي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري. ښاغلی مستغنی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل په بې اساسو ادعاو سره خپله ملامتي پر نورو اچولې ده.
بستر است په جای کې همیشه با ادعاهای بی اساس و کاذب پاکستان
بار ملامت خود را نشانه داد. دوی خبر داد چې پاکستان په اساس او دروغجن او ادعاو سره خپل ملامتي پر افغانستان وانه چوي. د تروریستي ډلو پر ضد رښتینی جدي او عملی مبارزه وکړي او په خپل قلمرو کې د دې ډلو د پنازاینو پر ضد ګام واخلي. افغان چارواکو دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د پرونیو ادعاو په عکس العمل کې وکړي چې ویلي دي تروریستي ډلې په افغانستان کې دي او له دغه هیواد څخه سیمه ته ګواښ جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي نفیس زکریا ویلي اسلام آباد د افغانستان پر خاوره د داعش د ختیځ ترکستان نهضت او د ازبکستان د اسلامي نهضت په شان ډلو له فعالیت څخه اندېښنه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل دا سمه ده چې ځینې وسلوالې ډلې به په افغانستان کې فعالوي خو د ښاغلي تمنا په خبره د دې ډلو تمویل روزنه او تجهیز له پاکستان نه کیږي.
بله فعالیت در افغانستان دارن اما در جایی که تربیت میشوند در جایی که بهشون اصطلاح داده میشه به آموزش
دوی هو په افغانستان که فعالیت کوي خو چیرته چې روزل کیږي او وسلې ورکول کیږي د هغو مشخصو او کره شواهدو له مخې چې له افغانستان متحدانو او حتی د پاکستان له متحد چین سره شته هغه پاکستان دی. د دې شواهدو له مخې پاکستان په سیمه کې له تروریزم څخه د ملاتړ محوري رول ترسره کوي. پاکستان په داسې وخت کې پر خپل خاوره د تروریستي ډلو شتون ردوي چې د بریکس یا پنځو مخ په اقتصادي ترقۍ هیوادونو وروستۍ سرمشریزي په دې هیواد کې میشتې وسلوالې او سخت دریځې ډلې د ټولې سیمې لپاره یو جدي ګواښ بللی دی.
د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر وایي د افغانستان د سایبري فضا امنیت خوندي نه دی، خو که څوک یې د خوندیتوب لپاره اقدام کوي نو مافیایي کړۍ یې مخه نیسي. عبدالرزاق وحیدی وایي ولسمشر غنی ته د یو پرانیست لیک په وسیله په مخابراتي سیستم کې د موجوده ستونزو وضاحت یې ورکړی او په کار ده چې د حکومت تر څنګ خلک هم دغه موضوع جدي ونیسي. له کابل حدیث پردیس رپورټ وړاندې کوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په خوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی وایي غوښتلې چې د سایبری فضا د خوندیتوب او د انټرنیټ په برخه کې له پاکستان څخه د انحصار دراوتلو په برخه کې اقدامات وکړي خو د مافیایي کړیو ښکار شو. ښاغلی وحیدی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ته په پرانیست لیک کې په وضاحت په مخابراتي سیستم کې موجودې ستونزې تشریح کړې دي. نوموړی وایي د ولسمشر تر څنګ ولس هم باید د سایبری امنیت او همداراز په مخابراتي سیستم کې نورې موجوده ستونزې جدی ونیسی.
بحث امنیت فضای سایبری به تک تک ما و شما مربوط میشه، به هر شهروند و به هر
دایوی د سایبری فضا د خوندیتوب بحث مونږ ټول پورې اړه لري. هر ورځ په دې برخه کې مونږ په غیر مستقیم ډول قربانی ورکو. نوخه خبره ده چې دغه موضوع هم د امنیت شورا یو مهمه اجنډا وګرځي. ولسمشر محمد اشرف غنی ته د خغلی وحیدی په پرانیست لیک کې هم دراز اندېښنه هم مطرح شوې چې د افغانستان د مهمو بنسټونو معلومات خوندي نه دي او دا ویرشته چې ځینې ورانکاره کړي ترې استفاده وکړي. خغلی وحیدی د اسوسییټډ پریس خبری آژانس هغه راپور چې له طالبانو سره د افغان چارواکو له خبرو پرده پورته کړی دا د خپلې ادعا ثبوت بولي. سمو د وړاندې اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې افغان چارواکي هر ورځ له طالبانو سره خبري کوي. دا چې د افغانستان د سایبری فضا امنیت څومره خوندي دی او په دې برخه کې د عبدالرزاق وحیدی اندېښنې پر ځای دي کنه، همدغه پوښتنه مې د مخابراتو وزارت له وین څخه وکړه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وین نجیب ننګیال وایي دوی د سایبری فضا د خوندیتوب لپاره اقدامات کړي، خود عبدالرزاق وحیدی د نورو سرګندونو په اړه تفسیر نه کوي.
د سایبری امنیت تهدیدونه نه یوازې افغانستان ته، ډېرو پرمختللو هیوادونو ته هم متوجه دي. ټوله نړۍ د سایبری بریدونو لاندې راتلای شي. افغانستان هم په دغه مورد کې کافي ډېر اقدامات مونږ کړي، د سایبری قوانین مو جوړ کړي، هغه قوانین هم حای کېدو ته نږدې دي. ځینې مسایل هغه د وزیر پخوانی وزیر شخص نظر دی او مونږ د هغوی نظر ته احترام لرو، البته نشو کولی په هغې تبصره وو.
د عبدالرزاق وحیدی دنده په 1995 کال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې په فساد کې د ښکېلتیا له کبله تعلیق شوه او پر ځای څه موده وروسته شهزاد آریوبی معرفي شو. له دې ټولو سره سره د ټکنالوژۍ د چارو کارپوه الهام بابر وایي په نړۍ کې د هیڅ هیواد سایبري فضا په بشپړه توګه خوندي نه ده، خو د لازمو اقداماتو په ترسره کولو ولوی د غواخ کچه را کمه کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي په اړه وایي چې یوازې د طرحو تدوین د حل لار نه ده. د دې ادارې رئیس ازادي رادیو ته ویل د فساد پر وړاندې د مبارزې د بریا لپاره عملی اړخونو ته اړتیا ده، نه پر کاغذ تمرکز کول. جمهوری ریاست وایي چې په دې طرحه کې تر ډیره د اداري فساد سره د مبارزې د پلان پر عملي کېدو ټینګار شوی. رحمت الله افغان پر دې مسله راپور لري.
په داسې حال کې چې تر راتلونکو دو اونیو له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي ورستۍ کیږي، خو له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې یوازې د ستراتیژیو تدوین د حل لار نه ده او باید په عملي کېدو یې زیات تمرکز وسي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه ستراتیژۍ د هرکلی ترڅنګ وویل چې د طرحې د ګټې او نتایجو په اړه قضاوت نسي کولای.
فکر مې کوم چې
هغه وای یوازې د ستراتیژۍ طرحه او تدوین له اداري فساد سره بشپړه مبارزه نسی کولای. د دې پدیدې سره په مبارزه بیا په ځانګړې توګه په افغانستان کې ورسره مبارزه چې جګړه هم پکې روانه ده او لوی سیاسي مسالې هم موجود دي، نو یوازې د ستراتیژۍ طرحه او تدوین ستونزه نشي حل کولای. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د ولسمشر په مشرۍ د وزیرانو عالي شورا د قانون د حاکمیت او اداري فساد پر ضد مبارزې په فوق العاده غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ باندې بحث وسو. ټاکل شوی ده چې دغه ستراتیژۍ د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش تر مشرۍ لاندې کمیټه کې نهایي سي. په دغه ستراتیژۍ کې 15 لومړیتوبونه سالمه رهبري، د دولت په رهبري کې جدي اراده، په امنیتی سکتور کې اصلاحات، په ګمارنه کې شفافیت، د اداري فساد په برخه کې د تورنو عدلي او قضایي تعقیب او درست مالی مدیریت په پام کې نیول سوی دي. د ولسمشر دویم مرستیال په دغه غونډه کې وویل چې اته وزارتونه چې زیات عواید او لګښتونه لري له فساد سره په مبارزه کې په لومړیتوبونو کې دي. د محمد سرور دانش په وینا په دغه طرحه کې د موجوده وضعیت تحلیل، د ستونزو او خنډونو بررسي، څو اړخیز مسؤلیتونه او هغه اقدامات چې ټاکل سوي د ترسره شي مشخص سوي دي. که څه هم له دې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې اسناد موجود وو، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې باید په هغوی کې تغیرات راسي او اوسنۍ طرحه به له نورو هغو جامع او ټولیز سند وي. د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دغه ستراتیژي د پلي کېدو لپاره جدي اراده لري. هغه وایي په لومړي سر کې باید موانع او ستونزې وپیژندل سي او ستراتیژي ترتیب سي، وروسته بیا کاري پلان جوړ سي او د تطبیق لپاره جدي اقدامات وسي، چې تر ډېره په دغه ستراتیژي کې د تطبیق په پلان تمرکز سوی چې حکومت په دې برخه کې اراده لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دغه ستراتیژي اصلي هدف د قانون د حاکمیت په تامین کې بولي، خو د چارو کارپو قدرت الله ځواک په دې نظر دی چې تر هغه چې له لوړو ځایونو څخه د اداري فساد جرړې ونه ایستل سي، په فساد کې ښکېل لوی مجرمین محکمه نه سي، له اداري فساد سره د مبارزې بحث به بریالیتوب ته ونه رسیږي.
ومردل چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی اداره له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي په اړه وایي چې یوازې د طرحو برابرول حل لاره نه ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژي په اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د فساد په وړاندې د مبارزې د افغاني شبکې له رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا دغه ستراتیژي ته زیاته اړتیا وه؟
د دې لپاره جدي اړتیا وه او دیګ له وخته باید کار شوی جوړ شوی وو تر څو دوی نوي حکومت پرې کار کړی وی. خو له بده مرغه دا چې هر مشکل ستونزه وله نو دغه ستونزو تر افاظ باندې دوی نه دي توانېدلي چې دغه ستراتیژي دوی مخکې تر مخکې جوړه کړې وی. دوی چې دغه وعده وکړه چې په راتلونکي دوه جمعو کې دا باید تکمیله کړي، دا باید واقعا چې تکمیله شي او یو خطره دی چې به دوی جوړ شي.
امر خیل صاحب، یو شمیر خلک بیا په دې برخه کې انتقاد کوي چې د ستراتیژګانو جوړول ډیر موثر نشي واقع کېدی. د فساد په ضد عالی ادارې هم ویلي دي چې د دې په ځای چې دغه ستراتیژي ورزول شي باید عملی کارونه وشي. فکر کوي چې دغه ستراتیژګانو په جوړولو باندې به پرمختګ رامنځته شي د فساد په وړاندې په مبارزه کې، کنه اصلا عملی کار ته اړتیا ده؟
دا به کوم څه موږ تاسو دوه وټړتي ده که چیرته قانون موجود نه وي او تلاره موجوده نه وي، موږ تاسو نشو کولای چې عملی کار تر سره کړو. نو دلته واقعا چې څوم خلک واقعا اړتیاوي ځکه چې عمل نه غوډیس کې دلته په خاص ستراتیژي کې شي دا به پنځه فیصد د ټول افغانستان کې عملی شي نه دي. نو دا ستراتیژي اوس اړتیا دي ته چې کله ستراتیژي جوړیږي بیا هغه د عمل جامه واغوستل شي او د عمل جامه په هغه وخت کې تاسو سلکیږي چې عام ولس او حکومت په ګډه باندې سرکار وکړي. نو نشي کېدای چې یوازې حکومت پریښودل شي او دوی چې موږ دا عملي کوو بیرته ولسونه به د دې پښتنو کې وخت وخت باندې اوس په دې لنډ وخت کې تقریبا څو ځله دغه د قانون د حاکمیت اداري فساد مبارزې دغه غونډې وشوي. یعنی په دې معنا باندې چې دوی توجه ډېره زیاته شوې په دغه برخه کې او امید داسې لري، یعنې مطمئن نو ګاړه په دې نه دي که تېرو تجربو داسې ښودلی چې په عمل کې داسې یو خاص په تېرو وختونو کې نه دي ښودل شوي چې د هغې پر اساس باندې ولسونه او همدغسې خلک په دې باندې باور وکړي چې واقعا دغه ستراتیژیګانې به د عملي بڼه ولري.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د افغاني شبکې رئیس خان زمان امرخیل و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0992 15 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د مازیګر تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای شئ. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
په افغانستان کې د امریکا د هوایی حملو د زیاتوالي بیا به ملکي افغانان پرې کوي. ګارډین ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، کله چې په زرګونو نور امریکایي سرتیري په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د غځېدو په ترڅ کې چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی دې هېواد ته واستول شي، د دوی اکثر به جګړه له لرې د جټ الوتکو او هلیکپټرو په ذریعه تجربه کوي. ګارډین لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې هوایی بریدونه زیات کړي او هم په پریمانه وسایلو او تجهیزاتو سره افغان هوایی ځواک پیاوړی کوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه کې هوایی بریدونه د سخت دریځو په وژلو کې اغیزمن وي، د دغو بریدونو زیاتوالی به د ولسي خلکو د زیاتې وژنې سبب شي. ګارډین د تېرې اونۍ د دو جلا پیښو یادونه کوي چې لږ تر لږه شپږشت ملکي وګړي په لوګر او هرات ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې وژل شوي وو. په هرات کې 14 تنه د افغان هوایي ځواک په بمباری کې وژل شوي وو چې یوه ورځ وروسته په لوګر کې په ورته برید کې چې ویل کېږي د ناتو الوتکو کړی وو لږ تر لږه 11 ملکیان وژل شوي وو. ګارډین وړاندې لیکي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو ستونزه د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت جدي بللې وه او هغه د کابل او واشنګټن په اړیکو کې هغه مهال د راپورته شوي تاوتریخوالي یو عمده ټکی وو. د ګارډین په لیکنه واشنګټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی چې په پام کې د امریکا د هوایي ځواکونو د 20مې فرقې او د 15مې پلې فرقې د هوایي ځواک د لیوا 4000 نور سرتیري افغانستان ته واستول شي. د دغو نویو ځواکونو د ملاتړ لپاره به هم نورې F-14 جت جنگی الوتکه لس دوله جنگی او B-25 بم غورځونکو الوتکه د هیواد ته استول کیږي. د هیل خبرونه هم د امریکا د پوځي لګښتونو په اړه چې ټاکل شوی د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به روانه اونۍ په اړه بحث وکړي. د مطلب یو برخه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو په اړه لیکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، د دفاع وزیر جیمز ماتیس، د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جوزف ډنفورد او د استخباراتو د ملي ادارې مشر ډان کوتس د چهارشنبه په ورځ د سنا جرګې دو جلا کمیټو ته د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د زیاتوالي په اړه معلومات ورکوي. لدې مخکې د امریکا دفاع وزیر تیرونی په واشنگټن کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه شمیر نور سرتیري به افغانستان ته واستوي ویلو چې په دې اړه به لومړی د امریکا کانګرس ته معلومات ورکړي او وروسته به هغه له رسنیو سره شریک کړي.
د شمالي کوریا د ورستیو اټومي ازموینو په وړاندې امریکا وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمي د پاکولو او امنیت لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړي. خو سپین ماڼۍ دا هم وایي چې د دې کار لپاره ټول انتخابونه په مخ کې سته. شمالي کوریا د یک شمې په ورځ په بریا سره د اټومي وسلو نوې ازموینه وکړه. رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د سپین ماڼۍ ویاند سارا سندر وایي که څه هم له شمالي کوریا سره خبرې د امریکا د اقداماتو محور نه دی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس هم د دې هیواد پر وړاندې د ډیپلوماتیکو او اقتصادي تدابیرو په شمول پر راتلونکو ګامونو غور کوي. د سارا سندر په خبره د امریکا لپاره د لومړیتوب لري چې د کوریا ټاپو وزمه امن او له اټومي وسلو پاک وي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې متحده ایالات د دې کار لپاره ټول انتخابونه په مخ کې لري. سپینې ماڼۍ څو ساعته وروسته تر هغې دا بیان ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د کوریا لخوا د تازه اټومي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. انتونیو ګویترس ویل د شمالي کوریا اټومي خطر د دې وخت تر ټولو ستر بحران دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې پرون یې په نیویارک کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک توغندیو او هایدروجن بم وروستي ازمیښتونه وغندل او پر دې هېواد یې غږ وکړ چې خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي او د موجوده بحران په مخنیوي سلا شي. شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ تر مځکې لاندې هایدروجن بم تجربه کړ چې د پیونګ یانګ په وینا په لرې واټن ویشتونکي توغندي کې لېږدول کېدای شي. ویل کیږي چې د شمالي کوریا دا بم 50 کیلو ټن او چې د امریکا تر هغه اټومي بم درې چندلوي او زورور دی چې په 1950 ختم کال کې د دوهم نړیوال جګړې پر مهال د جاپان پر هیروشیما ښار غورځولی و. که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د میزایلو او پر اټومي پروګرامونو بندیز لګولی دی، خو د هیواد د لرې واټن ویشتونکو بلستیک توغندیو او اټومي بمونو ازمیښتونو ته دوام ورکړی دی.
د چین ولسمشر او د هند صدر اعظم موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د دوه اړخیز اعتماد رامنځته کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. چین د هند له سیال پاکستان سره ښې اړیکې لري او د هند او چین ترمنځ د خاورې پر سر لانجه هم شته. فریبا ظاهر راپور لري.
د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر خبریالانو ته وویل د چین د ولسمشر شی جین پینګ او د هند صدر اعظم نریندرا مودی یو ساعته غونډه د دوړو هیوادو د شی راتلونکي لپاره ګټور و. جی شنکر زیاته کړه چې له دې لیدنې کتنې ښکاره سو چې د دوړو هیوادونو مشران غواړي چې د پیکینګ او نوی دلی اړیکې شوي او داسې روابط ټولو په ګټه دي. تیر اونۍ هند خپل پوځیان د هیمالیا غرونو له دوکلام پلاتیو له لوړو په شا کړل. هلته د چین پوځیانو د یو سړک د جوړېدو چارې پیل کړې دي. په دې سیمه کې نږدې 2.5 میاشتې د دواړو خواوو ځواکونه د یو بل په مقابل کې درېدلي وو. د چین او هند ترمنځ له څو لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په ترڅ کې دغه وروستی مخالفت جدي ګڼل کېده. د چین د دوکلام پلاتیو پر سیمه د بوتان مملکت د ملکیت ادعا لري. د دغه کوچني هیواد بهرنۍ دفاع هند په غاړه اخیستې ده. د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ اختلافات طبیعي وي، خو مهمه دا ده چې دا ستونزه پر دوه اړخیز درناوي او د ګډو ګټو پر بنسټ هواره سي. د هند او چین مشرانو د دوشنبه په ماښام موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي او امنیتي چارواکي نږدې اړیکې سره ولري تر څو پرې نږدې چې وضعیت کړکېچن سي. د ایس جی شنکر په وینا دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې په سرحدونو کې ثبات د شو اړیکو د ودې پیلامه ده. شی جین پینګ او نریندرا مودی د بریکس یا د نړۍ د 5 پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د چین په شیامن ښار کې غونډه وکړه.
سونی کمپنۍ خپل نوي ماډل موبایلونه ننداري ته ایښی دي، خو اوس ځینې تغیرات پکې راوستل سوي دي. دا چې څنګه اسمت څاروان براته وایي.
سونی کمپنۍ د خپلو نویو موبایلونو دوی نمونې د برلین په IFA نندارتون کې نندارې تشدي. د سونی ایکس زائد یو کمپاکت او ایکس زائد وان موبایلونه د دې کمپنۍ له پخوانیو هغو سره ډېر توپیر نه لري، خو لوی توپیر پکې دا دی چې کمرې درې بودی یا 3D عکس اخلي. د سونی موبایل مخکینۍ کمرې په هره ثانیه کې په 960 فریم سلو موشن ویډیو ثبتوي او همداراز د شیانو درې بودی سکن یا تصویر اخلي. د سونی دا نوی موبایلونه د اوبو او دوړو ضد دي. د ژغ پورتونه 3.5 ملي متر او بیټرۍ 2200 ملي امپایر ده. د سونی د دې موبایلونو میموري یا حافظه مایکرو اس ډی ده. د سونی د تیر کال ماډل سره د اوسنی بل توپیر داري شي، سکرین یا شیشه 15.2 انچا او رزولوشن 1080 پکسل لري. د سونی د دوغو دو ماډلونو د لوی هغه حافظه 4.8 گیگا بایټ او د کوچنی 2.5 گیگا بایټ ده.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
دا پاکستان په یو غټه مار ولې پټوږي؟ په پاکستان کې دا وایي دلته تورستان نشته دي، تورستان څنګه نشته دي؟ تورستان په هر ځای کې په هر لغه کې ماته ځاته ځای معلوم دي. په کوټه کې په چمړۍ کې دي، د کوټه په ګوډ ګوډ ځایو کې دي، او دا یو دلته تورستان نشته دي. تورستان دلته د کوم شول؟ تورستان څنګه نشته دي؟ کوټه بای پاس پر ډاک کوي او روز آباد پر ډاک کوي. دا ټول د نه په بغا دا ساده دی وایي چې تورستان نشته دي. تورستان څنګه د تورستان نه په یو غټ مار ولې دی پټه دي؟ موږ تبا پاکستان کولو موږ یو نه تبا پاکستان دا ول دخلې بیا چې د دې زر تر زر علاج وشه.
د پکتیا څمکني ولسوالۍ نه سمي الله خلیمي څنګه خبرې کوم؟ دا جنخیل ولسوالۍ د ورستۍ جګړو له امله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا دوی سړک تر دې دمه کومه خاص پاملرنه نه دي شوې، یعنی کومې عاجل مرستې نه دي ورسېدلې. د دې ولسوالۍ څخه زیاتره کډې خوست تا او د پکتیاش مرنو سیمه تا کوچیدل دي او د دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي. دولت د خپل وخت سره مرستي وکړي او همدارنګه د چمکني او جنسیر لوی لار ډېر سخت کندو په پرده دولت دي دا سرک په خو او تلي ډول جوړ کی تا څو د ولستونځي هوار شي.
زه امن الله د ننګرهار ولایت د سارک غلجي د ولسوالۍ څخه دغه پیغام ثبتوم. زه د ازادي د رادیو څخه غواړم چې دغه دما غږ تر وزارت سیطانی پورې یا ریاست سیطانی پورې ورسوي. دلته عمومي کلینیک ده د ولسوالۍ څنګ سره امیر د هغه شخصي دواخانه جوړه کړې او د کلینیک دوا راوړي په هغه شخصي دواخانه کې خرڅوي. مریضان چې ورشي ته سره رواني او ډېره بده رویه مریضانو سره دلته کېږي خو څوک پښتانه نه کوي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د سر صلیب د دوو تشتول سویو کارکوونکو په خلاصون کې امنیتي ځواکونو او د سیمې مخورو مهم رول لوبولی. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي د چهاردرې او خان آباد ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې روان تهاجمي عملیات لاسته راوړنې لري. د کابل پولیسو په قرباغ ولسوالۍ کې د دوشنبه شپې د هوایي برید په اړه چې دوه ملکیان پکې ووژل شول او درې تنه چپیان شول تحقیقات کوي. سپینې ماڼۍ ویل اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او ټول انتخابونه په مخ کې سته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سوریایي سیال بشر الاسد ته وروسته له هغې مبارکي وویل چې د دولتي رسنیو په حواله د سوریې پوځیانو له داعش ډلې د ختیځ ښار دیرالزور نږدې درې کلنه کلابندي ماته کړه. د اوکراین چارواکو تایید کړ چې له ګرجستان څخه یې د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ورسپارلو رسمي غوښتنلیک ترلاسه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګرونو کې د بم غورځونکو الوتکو کارونه به ترهګر له منځه یوسي. دغه وزارت وایي دغه الوتکې به د ترهګرو لوی مرکزونه په نښه کړي او له دې وروسته به د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار اخیستل کېږي. وصل وسل له کابله.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګرونو کې د بي 250 پم غورځونکو الوتکو کارونه به تروریستي ډلې د تاړ کړي چې له جګړې لاس واخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د ځمکنیو عملیاتونو پر مهال له بم غورځونکو الوتکو څخه کار اخیستنه ډیره مهمه ده او له دې وروسته به د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره له هلیکاپټرونو هم ګټه واخیستل شي. غورځون کې الوتکې د توریستانو د مرکزونو د منځړلو لپاره ډېرې مهمې او اغېزمن دي. موږ هڅه کوو چې زموږ فعالیتونه پراخ او په افغانستان کې سوله راشي. زموږ فعالیتونه به د دښمنانو د ځپلو په هدف زموږ د همکارانو سره همغږي دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو امریکایي چارواکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته د هوایي حملو لپاره اف 14 ایلاس او خای بي 250 الوتکې واستول شي، خو دغه امریکایي مقام د نوم نه خودلو په شرط د خبره واشنگټن پوسټ ته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه الوتکې به له قطر څخه د افغانستان د هوایي رادار له لارې د توریستانو په لویو مرکزونو بریدونه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په خبره د هوایي حملو د زیاتوالي ترڅنګ د مشکوکو کورونو او ځایونو پلټنه هم د افغانو بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې تروریستانو ته دا ګواښ شوی چې په هیڅ ځای کې د دوی ځواکونو له نظره په امان کې نشي پاتې کېدای. پینټاګون د نوې ستراتیژۍ تر اعلان مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د بلیک هاک په نوم هلیکاپټرې هم ورکړي چې دغه موضوع د افغان دولت له هر کلي سره مخ شوې وه. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې به د بي 250 تیروز ښه کار اخیستنه د امریکایي ځواکونو لپاره نوې تجربه نه وي، ځکه دغه ځواکونو په 2001 میلادي کال کې د طالبانو رژیم د پرځولو لپاره هم له دغو بم غورځونکو تیروز ښه کار اخیستی و چې د یو شمېر افغان پوځي کارپوهانو په خبره ښې پایلې هم لرلې. له دې ډلې د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د دغو لویو جنګي تیارو د کارونې پر مهال باید له ډېرې همغږۍ څخه کار واخیستل شي.
احساس کوي د غلط راپورونو پرته له د درست تحلیل ارزیابۍ نه که چېرې دوی بیا هم د پنجاودي یا د نور بمباردمانو د حاضنه نه دوی کار اخلي دا به کوم تاثیر ګزانه نه وي، ځکه چې ملکي تلفات منځته راولي او د ملکي تلفات فاصله د ملت او د دولت سره لرې کوي. دوی باید کوشش وکړي چې هغه اهداف بمبارتمنت ونیسي چې هغه واقعا ثابت شوي، تحلیل شوي او ارزیابي شوي.
بلخوا د ولسي جرګې غړی صالح محمد صالح وایي په دا شان عملیاتونو کې باید هڅه وشي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي، ځکه که چیرې په دې برخه کې تېروتنې وشي نو دا عملیاتونه به د دې تر څنګ چې کومې پایلې ونه لري د دولت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې به د خلکو غبرګونونه راوپاروي چې دغه چاره به خطرناکه وي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا اونۍ مو په دې خبرونه کې د زابل ولایت ستونزې راخیستې دي او د دغه ولایت له یو مسول سره پرې غږېدلې. البته مخکې تر دې چې دا مرکه پیل کړم یادونه کوم چې د خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره ده، سیاسي تبصرې او نظرې مو نه خپرېږي او د هغو لپاره ازادي راډیو نور خبرونې لري او تاسو ته چانس درکول کېږي چې خپل نظرونه هلته شریکي. د زابل ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال مو په دې خبرونه کې معلومات دی او ستاسو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي. سیال صاحب، موږ د زابل ولایت څخه د یو شمېر اوریدونکو شکایتونه ترلاسه کړي دي چې پر بیلابیلو ستونزو دي. لمړی به د یو اوریدونکو شکایت او ورچی د شاروالۍ څخه لري، بیا به تاسو ځواب تراسو.
السلام علیکم، جسپی اولاد زابل ولایت نه د پیغام تاسو ته پیژدم. زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې دغه د زابل شاروال چې دی دغه عمومي کوڅې چې د خلکو پر مخ باندې خلاصې دا پر دې ولس باندې خرچ کړي دي، د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې، د خپل جیب د کولو په خاطر باندې هغو خلکو چې پر چا خرچ کړي دي هغو په عمومي کوڅو کې چرۍ وهلي دي او ودانۍ پکې جوړوي. نو دا خلک ورو او مشته د خلک په شر کې سره اچولي دي. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې راځي حچې دي وکړي ودې ګوري دا عمومي کوڅې دي چې د دولس دیارلس مسجدو خلک پر دې لار باندې تګ او راتګ کوي، د عمومي خلکو پر مخ باندې خلاصې کوڅې دي، دا پر خلکو باندې خرچ کړي دي چې دا زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دې ته دې پرته وجه وکړي. وسلام.
بله سیال صاحب، د دې آواز مو واورېدی، تاسې دوی ته کوم جواب لري؟ آیا واقعا په زابل کې چاروالۍ په دغه ډول کارونو کې کنه هغه جواز لري که څنګه؟
او د عادي صفي الله د سوال په جواب کې دومره ویلی شم چې دلته هر څه شی د ماستر پلان په مطابق باندې مخکې دي. کوم پلانونه چې دوی شاروالۍ جوړ کړي دي او بیا مرکز ته هغه منظور شوي دي، که سرکونه دي، جری دي، همدارنګه لارې کوچو دپاره کوم پلانونه دي، یا د عموم کې د کرا ډېر غټ ښار نه دی، ښار دپاره چې کوم ماستر پلان دی د هغې په مطابق مخکې دي. او شاروالۍ کې به هم یو شمېر ستونزې او هغه مشکلات دوی د هغې دپاره د مرکز نه حیات راغلی او په څو وارې هغې کتلي دي، هغې څارلي دي، د هغې نه وروسته تللي دي او د هغې د حل لارو دپاره. او خو هغې کې یوازې شاروال څخه ملامت نه و پل نه دی ګڼل شوی، نو ځکه دغه ستونزې دومره ژورې نه دي او کرات خار دومره پراخ هم نه دی. ستونزې اورېدل کېږي، ولایتي اداره دوی غږ اوري او دوی ستونزې به انشاءالله چې کومې ستونزې چې شته ده هغې دپاره د حل لارې پیدا شي.
بله، یو دوه نور اوریدونکي هم لرو چې دوی د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي، وایي چې اوبه لرو پر دې باندې باید حکومت بندونه جوړ کړي. د دوی څخه به واورو بیا به وروسته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، زه رفیع الله د زابل ولایت نه خبره درسره کوم. زما د لوړ ټولو چارواکو څخه غوښتنه ده چې موږ ته په زابل کې یو د اوبو بند را جوړ شي، ځکه موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. په زمین باندې زموږ په راده کې زموږ په خوړ کې اوبه دغه ایله روانې او چې دوبه شي بیا رود وچ کلک شي، ټول بزګران ټول خلک د وچکالۍ څخه سر ټکوي، د وچکالۍ مشکل لري. که چېرې دا زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو باندې ورسېږي
تقریبا
حکومت توجه باغونه زموږ خواهش حکومت څخه دا ده چې زموږ ته دغه بندونه وتړي او د غلو مخه ونیسي او په خپله دا بندونه په خپله یو موسسې ته ورکړي او دا بندو د اوبو چاره مو راوسي. وسلام.
بله استاد صاحب د دوی اوازونه مو اوریدل. موږ مخکې هم داسې پیغامونه درلودل په زابل کې د اوبو څخه خلکو شکایتونه کړي دي. آیا واقعا په
ځینو لرو پرتو سیمو کې دغه مشکلات شته دي؟ خو ولایتي ادارې په د ملي پیغامونو د دلاره همدارنګه د انکشاف د جهاد د ریاست دلارې دلته واړه واړه پروژې چې دوی په واک کې وي او دوی هغه شوراګانې جوړې کړي هغه د دوی ستونزه په هغه لرو سیمو کې او په ځینو ځایونو کې په نامنه سیمو کې دغه مشکلات ته د حل لاره پیدا شوې او ځینې پروژې لا دمنګه مغلته روانې دي. یا شوراګانې هم دغه بندونو باندې په دغه ورسوالۍ کار کوي. خو غټ بند په رښتیا هم سره چې نشته دی په ارغنداب کې په یو بل ولسوالۍ کې چې اوس مانا نوم غلط دی منګه دی دغه ستونزې لپاره چې څوالته غټ بندونه جوړ شي هلته تصمیم نیولې د هغې د سروې شوې ده او دا د مرکز سره شریکه کړې تر څو هغه حکومت د مرکزي حکومت چې کوم د بندونو جوړولو پلانونه لري په هغې کې شامل کړي او هغوی تم دغه اسناد او دغه کوم اسناد چې دا ورته لیږلي دي نو هغې کې شامل کړي انشاء الله چې د حکومت وعده کړې ده تر څو په دې کې او دې سره څنګه کې اول د بندونو لپاره امنیتي پلان هغه هم ورسره لیږل شوی تر څو د امنیت په شتون کې بیا دغه بندونه جوړ شي په دغه سیمو کې. نو انشاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به دې شاهدان شو تر څو په کابل کې موږ دغه لوی بندونه د اوبو لپاره تر څو دغه ستونزه هواره شي شاهدان اوسېږو.
بله بیا هم یو دوه نور اوریدونکي لرو چې د نورو ستونزو ترڅنګ تاسو معلومه ده چې د سړک ستونزه په ټول افغانستان کې ډېره مهمه او جدي ستونزه ده او ډېر خلک سره ځنې ټکوي. د سړک د خرابوالي ترڅنګ ځینې روغتیایي ستونزې دي یا د ښوونځي دي. په خپل د دغو اوریدونکو شکایتونه واورو بیا هم تاسو ته راځو.
افغانستان پردیس د زابل ولایت د ایجفان ولسوالۍ د شي د نوې د بسن نکلي اوسېدونکی یم. لارې لیکې سړک مو له کلات زموږ له ولسوالۍ څخه د کلات مرکز پورې ډېر خراب دی. کوم وخت چې عاجل مریضان وي په روغتیایي حالاتو کې هغه چې کله پر دا خراب لاره مرکز کلات ته روغتون ته یا استخانې ته را رسوو هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. آیا د دې مسؤلیت به د چا پر غاړه وي؟ آیا تاسو موږ ته ووایاست چې موږ مرسته له پاکستان څخه وغواړو د ایران څخه له بل ګاونډي څخه؟ نو دا مهیله او ښایست دی او په هنیز مرکزونو روغتیایي مرکزونو دا هېڅ هم نه سالته تر بیا څه وخت الله خامان
په زابل ولایت کې منوبار ولسوالۍ او د شپاړس کاله کېږي چې زموږ ډېرې قرباني ستړي ورکړي دي. خو زموږ یو سړک دی چې پنځه ولسوالۍ پر سرې دي شوری او شینکۍ منوبار اڅغر چې مرزي هغه چې اسپال سره راځو ته نه د مرزان څور پر لار باندې شي په سعادت ورسېږي او دا موږ د نو بار د ورسوالۍ چې نن تر درخت ولاندې تر باکوای نو لږه تو خلکو سره د خوایښ چې دا موږ د دولت څنګه د نو بار لپاره وکړو پښتانه سکاله کې یو ځای نه دی جوړه نو مکتب نه کلینیک نه کوم نه لري.
بلې سیاست ته د دوستانو شکایتونه مو اوریدل تاسو څه جواب لري دوی ته؟
او په عمومي ډول سرکونو وضعیت خو په ټول افغانستان کې او بیا په زابل کې رښتیا هم چې خراب دی. هغه یو څو سرکونه چې نږدې ورسوالۍ دي هغه سرکونه لري او هغه وخت کې جوړ شوی دی د هپوتیر نظام کې دغه سرکونه جوړ شوی دی او هغه دي صرف اوس د پاره د منګ په 15 کیلومتر سرک باندې کار روان دی چې دا سرک دی د شاجوی او د کلات ترمنځ جوړیږي. هغه زیاده چې ډیر خراب شوی دی وسوال مخالفینو دي مینول له زواله په چکونه له دغه سرک د 15 کیلومتر قرارداد منځور شو او فعلاً ته کار روان دی. ان شاء الله چې د 15 کروڑ میاشتې نور پاتې دي د شپږ میاشتې پروژه د شپږ میاشتې په جریان کې به دا تکمیل شي او د دې په باندې تګ راتګ شروع شي. او د یقین وروسته موږ د څو ولسوالۍ نور سرکونه چې معلومات او سروي هم کړی ده او هغه حیات هم ټاکلې او هغوی معلومات راټول کړي او دغه معلومات د مرکز سره شریک کړي د فائدانې وزارت سره همدارنګه نور اړوند وزارتونو سره هم دغه معلومات شریک کړي دي تر څو په هغې باندې کار شروع شي. خو تر اوسه پورې بېرته منظوري د دغې سرکونه او عملا کار د شروع په دغه سرکونو باندې نه ده شوی او منظوري لا نه ده راغلې نو سترګې په لارې تر څو منظوري راشي. او دا چوپان یو د هغه ولسوالۍ نه چې ډېر نام نه ده رښتیا چې موږ هغې ته حتی اطمینان هم د هوا د لارې نه کوو سرک خو ډیر خراب دی چې سرک باندې تک بیش امکان لري او اکمالات هم د اواز لارې کو په دغې معلوماتو کې او سرو یو هیات دفاع شوې وه او موږ مرکز ته لیږلي. دا سرک هم شامل دی، همدارنګه د ارغنداب سرک هم شامل دی په دغې سروې کې. نو خدای دې وکړي چې د مرکز نه بېرته دې منظوري راشي او دې لپاره
ډېر زیات مننه کوم. بیا هم نور دوستان دي، دوی تاسو ته به هم معلوم وي چې په زابل ولایت کې د موټر سایکل چلول بند دی، یعنی بندیز باندې لګول شوی دی. دوی په همدې اړه شکایت کوي. نور دوستان هم دي، هغوی وایي چې موږ خپل هغه ورځنۍ چارې په موټرو کې نه، په موټر سایکل باندې موږ خپل مثال بازارونو ته ځو یا سوداوي راوړو یا سوداګري کوو یا یو بل نور اړتیاوې پوره کوو. دوی وایي چې دا موټر سکل باندې د دوی د ژوندانه ستونزې ډېرې سوي دي. د اول به د دوی اواز واورو، یو دوه اورېدونکي دي، بیا پرته راځو تاسو ته.
بریا، السلام علیکم. حمایت لا سعادت يم د زابل ولایت له شاجي ولسوالي می اړیکه د ازادي راډیو سره نیولې ده. زموږ د زابل ولایت په شاجي ولسوالي کې موږ کلام باندې د دوه کال کې چې بند سوي دي، څوک هم غار نه خلاص دي. باید د حکومت مرده خواهش ومني که په نورو ولایتو کې یا په ټول افغانستان کې مکلام باندې، بیا په زابل کې دي باندې، او که په نورو ولایتو کې خلاص یا په زابل کې باندې، نو دا خو ناجایز ده. له حکومت څخه مدا خواهش ده زموږ مکلام نه خلاص کې. والسلام. نو دا پیغام د زابل ولایت کې مکلام باندې، ټول ولایتو کې خلاص، نو ټول ولایت کې باندې، دا نو څه وجه ده؟
السلام علیکم. له زابل ولایت د شاجي ولسوالۍ څخه خبره کوم. د بلبل ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې اته کال کې د شاجي ولسوالۍ کې مترګاټا هم باندې موږ ډېر ستونزو سره مخ یو. مریضان دا سړک کندار په دارونو ډېر سره په ټینګ ضرورت کې ورته داخلو ورته لرو د مترګاټانو. نور وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
سیال صاحب، پرته له دې موږ نور شکایتونه په همدې اړه لرو. موږ د وخت سپما لپاره فقط یو دوه درې نمونې راواخیستلې. غواړو ستاسو جواب اخلو چې آیا د دوی په دې ځای کې په کومو دلایلو پر موټر سایکل باندې بندیز لګول شوی دی؟
څنګه دغه دوستان ویلي دي څو کلونو راهیسې حتی د مادي مقررې نه مخکې او د ملي مشر حامد کرزي په وخت کې چې هغه ولسمشر و، د هغه په وخت کې دغه په زابل کې د نظامي شورا د بشري په اساس باندې موټر سایکل بندې شوي دي. د دې موټر سایکلو هغه درته ده وویم لنګ به درته ویم چې هغه ګټه کمه وه په نسبت د تاوان زیات کوو. وسلوالو مخالفینو د دې ډېره استفاده کوله او هغې وخت سره ناامني بیخي زیاته کړې وه دغه موټر سایکلو. نو هماغه و چې د نظامي شورا د پرېکړې په اساس باندې دغه موټر سایکلونه بند شوي دي، او تر اوسه پورې بیا هم دغه شکایتونه او ځینې خلک قومي مشران حتی موږ هغه ته راغلي دي. موږ نظامي جلسې ته تر شو دغه مشکل د موږ د ولایتي ادارې سره شریک کړي، خو بیا هم د نظامي جلسې د پرېکړې په اساس چې دغه کار ګټور دی په زابل کې، نو شرایط دیار ولایت دیار هغه فرق کوي د نورو ځایونو. په زابل کې دغه موټرسایکلونو بندېدل مفید دی ګڼل شوی، تر څو د زابل عامه خلکو ته او هغه خلک چې په ولایتي ادارو کې او یا نورو ادارو کې په دولتي ادارو کې کار کوي د هغو ژوند خوندي شي، او د هغې لپاره دا یو ښه زمینه برابره شي تر څو موټرسایکلې بند شي او هغوی په اسانه ژوند وکړي. حتی د موږ رئیس صاحبان په بخار کې د بادیګاټ او کو پیر په خپله ځان امنیت وزا کې د خلاص بخار کې ګرځي او همدارنګه د خلاص د نشمو ته ځي بیل اغنه، او همدغه موټرسایکل یې په وخت کې چې زابل ډیر نام نه کړو، حتی زابل هغه وختونو کې د نام نه ولایتونو په سر کې قرار درلود او ډیر ترور او زیاتې نامنی دغه موټرسایکل دی واجی ډیر شوه. نو هغه چې دغه بندول د ګټه رسولې په نسبت دا چې لشي هغه تاوان زیات کوي.
بله سیاسب، کله وی خو او بخښي کله وی خو د ګټې ته فکر وکړو چې د یو خګټ رسولې د بل خو تلک څنګه شي. دا ورېدونکي وای د دوی ورځنی ژوند ټول په دغه موټر سکل باندې دی چې د یو ولسوالۍ تر بل ځای پورې ځي یا خپل کار ژوند کوي. بیا د دې د بدیل په اړه فکر سوی دی چې هغه څه وکړي.
هغه په موږ چې څومره لکه خلک چې د دې نه شکایت کوي چې مستقر وړي باندې شي، د هغې په نسبت هغه خلک چې وایي چې ښه شوي چې مستقر باندې شي او دا د نه لکېږي، د هغه خلکو تعداد او رایه زیاته ده او زیات خلک دا غواړي چې همدغه د سولې په فضا کې ژوند وکړي او نسبتا یو څه آرامه وي او هغه وخت چې څو وخت مرتکلي لا به زیاته نامنی و مفتا سویل چې هغه وخت زابل ولایت په نام نه ولایتونو په سر کې قرار درلود.
بله، او یو بل اوریدونکی دی چې د تذکرو اخیستلو پر مهال وایي چې د دوی سره ښه چلند نه کیږي او ستونزې لري.
مشکل جوڑی ہے چې د خپل تشکیلات لاسرسی ولري او د خپل سوالي کوم مرجنه زه یې ورته مراجعه وکړم. په ولایت کې د خپل خپل تشکیلي جوړ کې نو موږ دا وختونه د تشکیلو مشکل یې سور حل کې او سره
دا سل سبا البته دا د خلکو ایداوي دي چې موږ تاسو ته دراورو غواړو چې د وستون زی په شکل باندې کې دایسي چې دغه یو څوي تاسو سمره دا تاییدوي چې واقعا خلک د سیستم سره مخامخ دي تذکره په خپل کې
منګ په حکی افغان ولسوالۍ کې رښتیا هم چې هغه ولسوالۍ څورو کلونو راهیسې دولت دی ورکې نه وتلې ده. نو د هغوی رسمي کارونه تو د تذکیرو او ځینې نور کارونه چې کېږي موږ ولایت کې د دوی دپاره نمایندګان لرو ترڅو دغه د دوی هغه کارونه ټاکنی نه شي او ښه پر مخ لاړ شي دوی دلته. نو هغه د حکی افغان ولسوالۍ خو د تذکیرو کارونه ډېر په ښه شکل سره اوس کېږي او هغه دلته په مرکز کې د ولایت په داخل کې کېږي. نو تر زیاتې څارنې لاندې هم دي انشاءالله چې دا مشکل اوس حل شوی دی. او اټغر ولسوالۍ کې هم دغه مشکل لرلو کله چې نوی ولسوال لاړ نوي اداره هلته فعاله شول هغه خلک چې مشکلات خلکو ته جوړول یا بې ځایه پیسې ترې نه اخیستې هغه خلک موږ لرې کړل د هغې نه. او د یو بلې ولسوالۍ یو سړی موږ چې دغه چې پیسې اخیستې او خلک یې ځورول د تذکیرو په بانه باندې هغه موږ څارنوالۍ ته معرفي کړی. موږ د دې څارنوالۍ د دې شاید چې موږ هغوی ته یو نفر معرفي کړی دی په دې ارتباط باندې او ځینې خلک چې پوه شوي ور باندې هغوی هم د دندې نه لرې کړي دي.
بله، یعنی په ټوله کې ستونزه د فساد ده.
اوس ستونزه حل شوې ده. په اټغر ولسوالۍ کې ما ویل دغه مشکل و هغه حل شوی دی او د حکی افغان ولسوالۍ کې چې دغه مشکل و هغه هم اوس د افسر دلته په ولایت کې ورته خلاص کړه ترڅو د خلکو دا ستونزه حل شي. دلته د ولایت د ادارې خصوصا د والي صاحب د څارنې لاندې هم دلته دغه د تذکیرو مشکل حل شي او خلکو ته ستونزې جوړې نه شي. نو بیا به هم کوشش کوو دغسې شکایتونه که چېرته کېدل زه به دا په ډر سره په راتلونکي نظامي جلسه کې به دا وایم چې دغسې خلک په دې اړه باندې بیا هم شي شکایتونه لري او که چېرته څوک داسې په چا باندې مساعده لري موږ سره دې شریک کړي د تاسې د لارې د بله لارې موږ سره دې شریک کړي چې موږ به ورته په وخت رسېدګي وکړو.
بله، ډېره مننه کوم. موږ هم دغه پروګرام د همدې لپاره جوړ کړی دی چې موږ وکولای سو د خلکو شکایتونه تاسو ته درورسو او بېرته ستاسو جواب واخلو دوی ته سوچې اطمینان حاصل سي. همدغه راز د اربکیانو څخه هم په دې ولایت کې ډېر شکایت کېږي. البته اول به د دې اوریدونکي شکایت بیا تاسو جواب راوخو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته د مینې او محبت څخه ډک سلامونه وایم. تاسو سلامت څخه دغه زه د شرک څخه راجان د زابل ولایت شارصفاده ولسوالۍ د شرک ته کلی څخه راجان خبره کوم. دغه اربکان موږ پر دا چګری باندې عذابوي تکلیف راکړي. د اربکانو تاکله باندې موږ شکایت لرو. دایشي د اربکان موږ نه چیزې نو وزتلوي. نو د چارویاتو څخه هم دا غوښتنه ده چې د اربکان ته هدایت وکړي، اربکان ته لاړ شي، اربکانو ته خبره وکړي. موږ به څو درڅو دی زیروي، څو درڅو به مزتلوي، څو درڅو به پر خپلو جایدادو په خپلو خټکو په خپلو انځوانو په خپلو خارګاو باندې وې او ټکوي اشر په موږ باندې ته موجود اځای ورته یو. والسلام.
bale sasa stasa jawab
ma aw wan urda
bale
په دې باندې سترګې نشو پټولای. رښتیا چې ځنې وخت زغه نام نه ولوسوري چې دمن دي په دې کې وخت نا وخت ترشتو پیدا کیږي چې په دوی ته سره معلومي کمانډان معلومي دوی په وخت سره راغلي دي او د قومي مشان او ولایت راغلي دي او موږ کمانډان د امنیت سره درنګ امه د امنیت سره په دې اړوند باندې خبرې کړې دي. د ژوندۍ مثالونه شته چې موږ څو د پوسټو کمانډانان همدارنګ د پور دی ولسوالۍ په ساته د محلي پولیس کمانډانان پاندې اساس د دندونو لري کړل او واته څنګهوالي ته معرفي کړل چې عامه خلک زورولیا یا ما خلکونه شیخ استیو یا
یاوی مال سینا خشتو خو په ټوله کې اوس دغه ستونزه نشته دی او که بیا هم څوک دغه ستونزه ولري نو کولای شي چې ولایت ته مراجعه وکړي او هغه خصوص د هماغه پوسته او یا د هماغه کمانډان د هماغه محلي پولیس چې دوی ته شکنجې ورکوي یا ځوروي یا تینه مال غواړي ورشي او د ولایت مقام سره شریک دي. د ولایت مقام به په نظامي جلسه کې بغیر دنه چې د دوی نوم افشا شي یا د دنه څوک خبر شي موږ به د هغه نه پوښتنې وکړو او هغه به راوغواړو او که چې په ثبوت شي د هغې نه وروسته به د دندې نه لرې کړو او که دې وړو چې څارنوالۍ ته معرفي کړو څارنوالۍ ته معرفي شي. او موږ څو مثالونه ژوندي دغسې لرو چې څو نفره خلک راغلي شکایت یې کړی دی او ورباندې ثبوت شوې ده اوس به بندیان دي او پخوا د محلي پولیسو د پوستې قمندان یا خپل محلي پولیسو.
بله، او وروستۍ شکایت او غوښتنه د یوه اورېدونکي ده، بیا هم د زابل ولایت دا به واورو او بیا به د خبرونه ختمه کړو.
انتقال کی دور نوری ماساج نقطے الوڑ نقطے استا داوته انتقال کې دلته به خېده دغه څخه ډېر شنيان شوزي ډېر بیريږي او ډېر په مشکلات کې دي. والسلام.
بله، سیاست د دې دوست غوښتنم تاسو واوریدل او شکایت وکړي چې د دې توپ څخه شوزي او ماشومان او شنيان دي بیريږي، نو دا ستونزه به څنګه سي؟
دغه توپ په بالایسار کې د خار په منځ کې یو جګه نقطه کې چې بالای سر دی په هغې کې ایښودل شوی دی، هغې سره کمرې دي او چې کله مونږ مخالفین ګویا په خار باندې مزایل را ځي او یا چېرته مونږ مخالفین صحیح کې د ښه ثبوتلونو د ثبوتولو نه وروسته چې ښه دوی ته معلومه شي او چې دا مخالفین د هغې نه بعد ورباندې د توپ ډزې کوي په دې باندې پوهېږو مشکلات شته دی. سره دې د دینه چارم هم نشته دی، دغه یو ډیره ښه نقطه ده د دې لپاره او د دغه خاریانو د دې ازارې د خلکو د رنګ د خار د نورو سیمو خلک د امنیت لپاره دغه ټول د خپل شوی دی ترڅو خار په امن کې شي. دې سره کمرې لګېدلې دي او دا ډیره یو مناسبه نقطه ده. زه بیا هم زه د تاسې غږ دی د خلکو غږ دی، زه باید دا ورسو خپلو مسؤلینو ته، زه به دا خبره هم په نظامي جلسه کې وکړم. خو دې باندې موږ مخکې هم سوچ او فکر کړی دی په نورو نظامي جلسو کې او د خلکو همزه شکایتونه چې ولایت ته هم راغلي دي، ازاري خلک یا د نورو سیمو خلک چې دې نه متضرره و د دوی د غږ نه نو راغلي دي ولایت ته، خو هغوی ته هم زموږ همدغه جواب و چې دا تاسو د امنیت دپاره د ښار د امنیت دپاره د قلات ښار د امنیت دپاره دلته ایښودل شوی دا یوه مناسبه نقطه ده. او د دغې نقطې نه بیا په ښار کې نږدې بله داسې جیګه او مهمه نقطه نشته دی ترڅو مخالفین چې راځي ښار باندې مزایلې راواري یا په ښار په کمربند پوستو باندې برید کوي او بیا چې مزایلې راځي اولونه په ښار راځي بیا همدغه خلک متضرره کېږي، اوس یوازې د غږ نه متضرره کېږي او که چېرته اولونه او مزایلې راځي بیا خدای نخواسته دو ژوند په خطر کې ولېږي. نو هغه نه دا خبره چې دغه موږ ورته بیا سوجو کوزر زمي شورا ته دغه د خلکو غږ باور افسومه.
ډیر زه ته مننه کوم ګل اسلام سیال د زابل د والی ویان چې حاضر سولې زموږ خبرونه ته او زموږ د اوریدونکو پرتنې مو جواب کړي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ وهئ او خپل شکایتونه راته پریږدئ. ازادي رادیو یې له اړوندو چارواکو سره شریکوي. د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانیږي. په پای کې له خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل ساتي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جدا کر دے لمان ہم بچے
बप्पा पानी प्लोनो जीवल बेदल कर दो